و به پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز یک برنامه یک ساعت دیگر. در این ساعت و برنامه احمد تکل میزبان شما خواهد بود. با عرض سلام و صبح بخیر آقای تکل.
در ازیت مننه کوم امید جان. قدر من اوریدونکو ل مرزبان صاحب نه په مننه سره تاسو ته سلام وړاندې کوم. دی یو ساعت خبری مجله ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو په لنډه خبری برخه کې به ووري چې د امریکا د پاوز لوی درستیز وای چې د افغانستان د انتخاباتو او د دوړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی تړون برخلیک روښانه نشي، نو دا امکان شته چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ابراهیم ساپی چمتو کړي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی. ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف خانی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړی وای ټاکل شوی. نن دواړه کاندیدان په ارګ کې د ولسمشر حمید کرزي سره د نوي ولسمشر د لوړې په ګډون په یو لړ مهمو موضوعګانو خبرې وکړې. د امریکا د پوز لوی درسیز وای کا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجمنه پروسه دوام وکړي. پینټاګون پلانونه جوړ کړي چې له مخې له 2014 کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. او په بهرنیو خبرو کې به واوري چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو یو مذهبي مشر وای کا صدر اعظم نواز شریف په 48 ساعتونو کې استعفا ورنکړي. د مرکه تیار ده. پورا خبرونه. ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف خانی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړی وای ټاکل شوی. نن دواړه کاندیدان په ارګ کې له ولسمشر حمید کرزي سره بیا وګوري او د نوي ولسمشر د لوړې په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعګانو خبرې وکړي. د تحول او تداوم ټیم یو ویان نعمان شینواری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د تحلیف د مراسمو په ارتباط باندې ورسره هم د اجرایي پوست د صلاحیتونو په ارتباط باندې چې البته هغه موضوع د دوی ترمنځ ده، خو کوم ملاقات چې د رئیس سره ترسره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په ارتباط باندې دی.
تر دې مخکې هم ولسمشر کرزي له دواړو کاندیدانو سره سوزلي کتلي و، خو د شینواري په وینا په مخکې نوي کتنو کې د نوي ولسمشر د لوړې د پرځای کولو نیټه نه ونه هي شوې. ولسمشر کرزي ویلي چې د سپتمبر په دوهمه نیټه به نوی ولسمشر لوړه وکړي. له ولسمشر سره دواړه کاندیدان په داسې حال کې په ارګ کې بیا ګوري چې د رایو د تفتیش پروسه وروستۍ مرحلې ته رسیدلې او د رایو د باطلېدو پروسه هم پرون پیل شوه. د امریکا د پاورز یو لوړ رتبه چارواکی وایي کله افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجمنه پروسه دوام کړي او د بهیر د امنیتی تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي، پینټاګون پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې له 2014 میلادي کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د سرتیرو د پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. د امریکا د پاوز لوی درسي جنرال مارټن دیمپیسی چې پرون افغانستان ته رسیدلی وای د سمو شرایطو په صورت کې امریکا ته سلور میاشتې په کار دي چې له دې هیواد ټول سرتیری او وسایل وباسي. دیمپیسی دغه راز ویل چې که امنیتي تړون چې له مخې یې په 2015 کال کې امریکایي ځواکونو ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکوي لاسلیک نه شي او دې ته اړتیا وي چې سرتیری ژر ووځي. د امریکا پوز پر یو لړ پلانونو کار کړی چې له مخې سرتیری په چټکۍ له دې هیواد ایستلی شي. د افغانستان ولسمشرۍ ته دواړو کاندیدانو ویلي چې دوی له واشنگټن سره نوي امنیتي تړون لاسلیک کوي، خو د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د ټولو 8 میلیونه رایو د تفتیش لانجمنه پروسه ډیره اوږده شوې چې د افغانستان د نوي ولسمشر غوره کېدل یې هم ځنډولې دي. او روسي خبر هم دا وري چې د جوزجان امنیتي چارواکی وای چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مرجان ورسوالۍ کې د ولسی پاسون پر غړیو په حمله کې دوه ولسی وګړي ووجل او د هغوی د خوراکي موادو زیرمې وسوځولې. امنیتي چارواکی وای ولسی وسلوالو د طالبانو د حمله په وړاندې مقاومت وکړ، خو کله چې مهمات خلاص شول په شاتک ته اړ شول. د جوزجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سید زمان الدین حسینی ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د لایسه حمله کړې او د ولسی پاسون د قومندان دوه خپلواني په کلی خپلواني چې کلی ته په ملمسیا راغلي وو وژل. دی وی همداراست دغه ولسی پاسون د قومندان رور او تری دواړه محلي کسانو چې په شهادت رسولي دي، هغه د ملمسیا لپاره راغلي وو او دواړه یې وشل دي. د امنیت چارواکو په وینا تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت د منګاجیک ولسوالۍ پر مرکز لیلیز حمله کړې و چې د دواړو لورو نه تنه پکې وجه شوی. دا کورنۍ خبرونه. اوس هم بهرنی خبرونه. د پاکستان مذهبي مشر په اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو مشري کوي، وایي که صدر اعظم نواز شریف په 30 ساعتونو کې استعفا ونه کړي د مرګ ته تیار دی. طاهر القادری پرون هغو په زرګونو اعتراض کوونکو ته چې د پارلمان په مخ کې راټول شوي د نوي ضرب الاجل د اعلانولو په مهال یو سپین کفن وښود او ویې ویل چې دغه کفن به یا د ده وي یا د شریف د حکومت. هغه دغه خبرداری څو ساعته مخکې له هغې ورکوي چې د نواز شریف حکومت ته د سیاسي اپوزیسیون د بل مشر عمران خان د ضرب الاجل وخت په ختمېدو و. دا تر اوسه نه ده معلومه چې که نواز شریف استعفا ورنه کړي قادری او عمران خان به څه اقدام کوي، خو داسې اندېښنې راپورته شوي چې ښایي دواړه مشران له خپلو پلویانو وغواړي چې پر پارلمان یا د شریف پر دفتر یرغل وکړي. د دغسې یو اقدام په نتیجه کې به د دوی او هغوی سرتیرو ترمنځ چې دواړه ودانۍ ساري اخو ډب رامنځته شي. د غزې په تړانګه کې پر جوماتونو، کورونو او سرحدي او بوري ټکو د اسرایلي پوځ په بمبارۍ کې 10 فلسطینیان وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي پر یو 14 پوړیزه ودانۍ چې د غزې له لوړې ودانیو څخه وه څلور توغندي ولګېدل چې 40 کسان پکې ټپیان شول. څه باندې یوه اونۍ مخکې د اوربن له ناکامېدو وروسته په غزه کې د تلفاتو شمیر په منظم ډول لوړ شوی او په دې موده کې د اسرایلو پر قلمرو هم سلګونه توغندي او هوانونه لګېدلي دي. د جولای په 8مه د غزې په تړانګه کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 فلسطینیان او 30 اسرایلي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې فرقهیي شخړې اوج ته رسېدلې، پرون په پلازمینه بغداد او د دې هېواد په جنوب کې لږ تر لږه 450 کسان د بمي چاودنو په لړۍ کې وژل شوي دي. په دې لړۍ کې یو خونړی برید د بغداد په ختیځ کې د شیعګانو پر یو جومات وشو چې 11 کسان یې ووژل. په یو بله ناحیه کې هم چې اکثره اوسېدونکي شیعګان دي، دوه موټربم چاودنو نور 11 کسان ووژل. د بغداد په یو بله سیمه کې چې اکثریت سنیان پکې اوسي هم بمي چاودنې 15 کسان ووژل. د عراق په جنوب کې په کربلا ښار کې دوه موټربم حملو 12 تنه او په هلا ښار کې بمي چاودنې 11 کسان وژلې دي. د راپورونو له مخې د قرغزستان پوله ساتي ځواکونه پر یوې ډلې کلیوالو تاجکانو چې په یو لانجمنه سیمه کې یې د قرغزستان د لویې لارې او د یو بل پول د جوړولو د پلانونو په وړاندې مظاهره کوله ډزې وکړې او 4 تنه یې ټپیان کړل. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو د تاجکستان څانګې ته وویل چې دغه پیښه پرون د تاجکستان په بابوجان غپور سیمه کې رامنځته شوه. د ټپیانو له ډلې د یو وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. دا د ازادۍ راډیو نه د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. د نورو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو انټرنټ پاڼه وګورئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org زموږ د انټرنټ پاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو په لنډه خبري برخه کې واورئ چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ژر تر ژره معلومه نشي او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون هم لاسلیک نشي، نو امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره تیاری لري. جنرال مارتین دمسی په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسې ته هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل تر اوسه معلومه نه ده چې کوم یو کاندید به وکولی شي د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د سپتمبر په 14مه نیټه په ویلز کې جوړیږي او د ناټو مشران به پکې د افغانستان کې د دې سازمان د راتلونکي ماموریت په اړه پریکړې کوي ګډون وکړي. د امریکا د پوځ د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مشر وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لهنجه نور هم اوږده شي او د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، پنټاګون پر یو پلان کار کړی چې له مخې امریکایي سرتیري کولی شي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارتین دمسی دا خبره هغو خبریالانو ته کړې چې له ده سره افغانستان ته په سفر کې ملګری دي. د امریکا د پاوز لوی درسیز دغ راز ویل چې ک امنیتی تړون لاسلیک نشي او د دیشي التیا پیدا شو چې امریکایي سرتیری له افغانستان هوزي. امریکا یو سل شلو ورځو ته التیا لري چې ټول سرتیری او پوځي وسایل او تجهیزات له دې هیواد وباسي. د امریکا د پاوز لوی درسیز د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلیدو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون افغانستان ته لاړ. امریکایي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشري جنرال جان کمپل ته سپاري چې طالبانو په دې وروستیو کې ډلیزو حملو ته زور کړی او د سیاسي انتقال لپاره د نوي ولسمشر د غوره کېدو پروسه هم ځنډنی شوې ده. د امریکا د پاوز لوی درسته جنرال مارټین ډیمسی ویل موږ دا خبره کړې چې امنیتی تړون ته اړتیا لرو، هغه ته په دې خاطر نه چې ګواکې موږ اجازه نه لرو چې سرتیر مو د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي، بلکې دغه امنیتی تړون به د افغانستان د حکومت د ښه نیت او ارادې څرګندونه کوي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د بریالي کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کوي. جنرال ډیمسی هم دا خبره ومنله چې دی په افغانستان کې سیاسي انتقال ته اندېښنه لري. ډیمسی وویل بلاخره به یوه ورځ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي، خو بایلونکي هم په دې پروسه کې مهم رول لوبولی او د ټولنې د یوې برخې ملاتړ خپل کړی دی. هغه زیاته کړه د ده په باور دا مهمه ده چې دوی یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې بایلونکی هم پکې شامل وي او تر ډېره د بایلونکي او ګټونکي مسله مطرح نه وي بلکې یو شراکت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روانې میاشتې په سر کې دغه غوښتنه له دواړو کاندیدانو وکړه چې د ناتو د سرمشریز د مخې د پر یوې حل لارې موافقه وکړي.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لوړاندې کولو مخکې جنقه الکوزي تغوکشي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوي مطالبه مخکته نه کوي.
زیات شمیر لویدیز ورسپونو د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د رایو باطلولو او د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د ضرب الاجل یا وروستۍ نیټې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. نیویورک ټایمز رسپونې په مضمون کې لیکلي د درغلیو د ادعاو او د لویدیزو بنسټونو د اټکلونو له مخې د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو کې ممکن 2 میلیونه رایې تر پوښتنې لاندې وي. د ورسپونې په باور د همدې اټکلونو له امله په افغانستان کې د قدرت د سولیز انتقال هلې ځلې ممکن له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د نیویورک ټایمز رسپونې د مضمون لیکوال چې 4 ورځې وړاندې د یو حساس راپور د لیکلو له امله له افغانستان څخه ایستل شوی و لیکي که د افغانستان د انتخاباتو لانجه په سولیزې نتیجې حل هم شي دا به د رایو د نتیجو پر ځای د منځګړتوب نتیجه وي. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکلي جمهور رئیس حامد کرزي په اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله فشار اچولی چې د سپتمبر تر 2 پورې باید خپل اختلافات حل کړي. ورځپاڼې د جمهور رئیس د ویان د مرستیالې عادل راز دا خبر هم یاده کړې چې وایي جمهور رئیس حامد کرزي د جمهور ریاست له کاندیدانو سره په کتنه کې ویلي چې له ټاکل شوې نیټې وروسته به د جمهور ریاست په دفتر کې کارونه کړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې د رایو د څېړنې د نتیجو له اعلان وروسته به ائتلافي حکومت په څومره چټکۍ سره جوړ شي. ورځپاڼې د کابل پوهنتون د استاد احمد زیار رفعت خبر هم راخستې چې وایي د حکومت جوړول زیات وخت اړتیا لري او د ده په فکر د سپتمبر د 2 ټاکل زیات عملي نه بریښي. په داسې حال کې چې زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي لانجې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې د پاکستان د بنسټپالنې یا افراطیت ستونزې تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د زیات شمېر پاکستانیانو لپاره په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ډېر ناوخته پیل شوي او راپورونه وایي زیات شمېر ازبک، عرب، ترکمن او چچن وسلوال افغانستان ته وختي او په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو خدمېدو ته انتظار کوي. ورسپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په جریان کې چې څومره کتابونه لیکل شوي هر یو کې له پاکستان نه په ټینګه غوښتل شوي چې د افغانستان او پاکستان په پوله تروریزم باید ختم کړي او په خپل خاوره کې د تروریزم خونځي باید وتړي، خو په لږ شمېر کتابونو کې د ډیورند دواړو غاړو ته د طالبانو له شبکې سره د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د تړاو په اړه لیکنې شوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسن فریم ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوم. په پیل شوې خبرونه کې ځوان کیسه لیکونکی نصرت الله ارمان خپل یو لنډکۍ کیسه راتلولي. امادالدین دوران په پښتو کې د ولسی ادب د راټولولو او څېړلو د بهیر په نیمګړتیاو شقیشي.
TS Eliot وایي وی هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي. دوی باید یو خپل طرز ولري.
په کوټه کې د خپلواکۍ د ورځې په ویاړ جوړ شوي محفل ته، د ننګرهار د بهسودو د پله رستورانونو ته، او په کابل کې د میدوتیک په دفتر کې د آصف عمر د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډې ته هم راسره تلای شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د خبریالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق مدیره هیئت وټاکل شو. د باختر اژانس له ریپورت سره سم په هغې غونډه کې چې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم په مشرۍ وشوه، د رسنیو یوولس کسه فعالان د ملاتړ د صندوق د مدیره هیئت د غړیو په حیث غوره شول. په دې غونډه کې درې کسه د ملاتړ د صندوق د پلټنې او تفتیش د غړیو په توګه او درې نور د ملاتړ د صندوق د عامل هیئت په حیث وټاکل شول. د یادولو ده چې د خبریالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ناروغو، ټپي او نورو هغو خبریالانو د مالي ملاتړ لپاره جوړ شوی دی چې له جدي ستونزو سره مخ وي. کندوز کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کال په ویاړ مشاعره وشوه. په دې غونډه کې چې پسرلی کلتوري ټولنې رابللې وه، د مدني ټولنې غړیو، دینی علماو، قومي مشرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په غونډه کې د خپلواکۍ د معنوي اهمیت او ارزښت په باره کې ویناوې واورول شوې او هېوادني شعرونه ولوستل شول. وروستای خبر دا چې زما افغانستان د اکسونو د هغه نندارتون نوم دی چې په کابل کې په ملي ګالری کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې علي احمد بختیاري خپل دیش قطع اکسونه چې په کابل او کاپیسا کې اخیستي ننداری ته ایښي دي. د اکسونو د دغه نندارتون د پرانیستې په غونډه کې د ملي ګالری مشر صابر رحماني وویل چې ملي ګالری د ټولو هغو کسانو د آثارو وړاندې کولو ته تیاره ده چې هنری فعالیتونه کوي.
د افغانستان د استقلال 95 کالیسه سش کال په کوټه کې هم ولمنځل شو. برکوال میخیل مو د لمنځنی لدې غونډې خبرې.
په کوټه کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې د ځینو امنیتي او نورو ستونزو له امله پرله پسې څو کاله د افغانستان د خپلواکۍ ورځ نه ولمنځل شوې، خو سږ دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمنځل شوه چې د کوټې په شمول د بلوچستان له بیلابیلو سیمو او کیمپونو څخه افغان کډوالو او همدارنګه د بلوچستان ایالت د والي او اعلی وزیر په شمول ایالتي وزیرانو او ځایي پښتنو او بلوڅو هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند د جشن ګډونوالو ته په خپله وینا کې په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د وادي او بیارغونې د کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ ترڅنګ افغانان دې ته وهڅول چې خپل اولادونه باسواده او د خپل هیواد له تاریخه خبر کړي.
نن د افغانستان د خپلواکۍ 95 کلیزه ده او ټول افغانان په ډېر شوق او ذوق خپل کورونه، کلي او بازارونه د خپلواکۍ په شعارونو سینګاروي. خو اړینه ده چې په اوسني عصر کې د خپلواکۍ لمانځنه داسې وشي چې د خپلو ماشومانو په زړونو کې د هیواد مینې ته وده ورکړو او د هیواد پالنې او د هیواد د بیا رغولو احساسات په دوی کې راوپارو، خپل ماشومان باسواده کړو.
وحید الله مومند د افغانستان د حکومت او ملت په استازیتوب په پاکستان کې شاوخوا درې لسیزې افغان کډوالو ته پر ځای ورکولو د پاکستان ستاینه او مننه وکړه او پر افغان کډوالو یې غږ وکړ چې هر څومره ژر چې کېږي باید خپل هیواد ته ستانه سي.
د افغانستان حکومت په خپل کړي هغه هوډ ولاړ دی چې افغان کډوال به په داوطلبانه، عزتمند او تدریجي ډول په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت، اقتصادي امکاناتو او د دوی د پوهنې او روزنې د امکاناتو د برابرولو په پام کې نیولو خپل هیواد ته ستروي. څرنګه چې د کډوالو مسله په بشپړ ډول یو بشر دوستانه مسله ده، نو موږ هیله مند یو چې دا مسله د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتل شي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړي د افغان ماشومانو له خوا له ملي ترانو او د افغانستان له ملي اتڼ خوند واخیست او ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل بلوڅان له افغانانو سره تاریخي اړیکې لري او غواړي چې په افغانستان کې همیشنۍ سوله راسي.
مې بلوڅان حکومت حکومت کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کو 95 انڈیپینڈ ڈے کے حوالے سے مبارکباد.
زدہ بلوچستان حکومت لخوا خپل افغان ورونا ته د افغانستان د خپلواکۍ د 95 مې کالیز مبارکي وایم. هله منیم چې دوی هر کال دا ورځ ښه په جوش او ولولو سره ولمانځي. زموږ رښتې که د بلوڅو پښتنو وي یا د بلوڅو افغانانو وي، ډېرې پخوانۍ دي او موږ په کلتوري او تاریخي توګه له یو بل سره تړلي یو. زموږ هیله او هڅه دا ده چې په افغانستان کې سوله، پرمختګ او جمهوریت وي، چې افغانان د خپل هېواد ساتنه وکړي او افغان ولس هغه اسانتیاوې ترلاسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري. او موږ په دې فکر یو چې که په بلوچستان کې امنیت وي، په افغانستان کې به امنیت وي. که په افغانستان کې امنیت وي، په بلوچستان او په پاکستان کې به امنیت وي. د بلوچستان والي یا گورنر محمد خان اڅکزی هم د افغانستان په جشن کې ګډون کړی و. ده وویل افغانستان او پاکستان له یو بل سره بېل ورورګلوي بله چاره نه لري.
افغانستان د ټول ایشیا، افریقا، هغه ټولو کې چې کوم د یورپي استعمار و، هغه څه ماتول پیل یې وکړ او دا اول ملک دی چې ځان له آزادي وغوښته. اوس مخکل دا خواهش دی چې د افغانستان او د پاکستان د ژوند په هر فیلډ کې معاونت سره وکړي، انکلوډینګ ډیفینس. سٹاف کالج درو خلق بھائی چراسی ترکی جی بل دے دن راشی مسلی پکی ہاں بل چارن درو پاکستان و افغانستان کے جگرو رو نہیں.
په دې جشن کې ګڼ شمېر افغانو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. لامیا چې په کوټه کې د حضرت بلال علي لیسې ښوونکي ده وایي هر کال په افغاني ښوونځیو او لیسو کې هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي.
دا زموږ افغانان چې دلې دي دوی ګرځي په خپل د وطن څخه مینه لري، مګر ځینې مجبوریتونه دي چې دوی خپل وطن ته تلای نشي. دلته د ازادي ورځ دی، لکه نور ورځ چې دی ګرځي دلته تجلیل کیږي. زموږ افغانان لپاره دا ډېر یو د فخر ځای دی چې موږ د پردي ملک وسیدلو باوجود بیا هم خپل افغانستان یادو.
په کوټه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ګوتو په شمیر کورنۍ اوسېږي. د ننګرهار اوسېدونکی همایون هم یو له دغو کورنیو څخه دی چې په دې جشن کې برخه اخیستې وه. خپله خوشحالي یې داسې څرګنده کړه:
دا خو د هر افغان د ارزو او هیله ده چې خپل استقلال په خپله باندې دوی ولمانځي، که په افغانستان کې، که د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې. په افغان قونسلګرۍ کې دا ورځ نن په ډېر شاندار مراسمو کې لمانځل کېږي او موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
په جنرال قونسلګرۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیز جشن د شپې تر ناوخته دوام درلود، چې سندرغاړي سمیرا ناس پکې ملي او اتڼي سندرې واورولې او ځوانانو ورته اتڼونه وکړل. سره له دې چې دا ځل د استقلال جشن ته زښته ډېر خلک رابلل شوي وو، خو دا چې د تېرو کلونو په نسبت په کوټه کې امنیت ښه سوی، نو د افغانستان قونسلګرۍ ته د راتګ په لاره کې په عادي ډول امنیت نیول شوی وو.
د یو هیواد د خپلواکۍ د ګټلو مقصد دای چې د ودانولو په مخ کې پراته خنډونه لري شي او اوسیدونکي لا خوشاله او پرمختللی ژوند وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیز په مناسبت مو د استاد اولمیر د یوې ترانې اوریدو ته رابولو چې د ماینونو نه بلکې د ګلونو د کرلو خبره پکې کیږي.
نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما ہما دروخ نگران دے غلام پگی کرما وطن خرم خدمت بھائی ضرور کرم زدا وطن کو بدان خرم خدمت بھائی ضرور کرم فقیر عمر خزانہ خرم خدمت بھائی ضرور کرم کبھی دا عمر خزان اپرم خدمت بئی ضرور دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما دا زندہ پہ مان دے غلام پگی کرما وطن جنت نشان دے غلام پگی کرما.
په افغانستان کې که تر هر چا ډیر ناولونه زبیر شفیقی ژباړلي نو تر هر چا ډیر ناولونه شاید آصف عمر لیکلي وي. د ښاغلي عمر نه ناولونه چاپ شوي او پنځه نورې د چاپ انتظار باسي. څو ورځې له مخه پل فکری کړی او میدوتیک ادارې په شریکه د آصف عمر د ادبي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه چې زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د زمری پر 22مه د افغان ناول لیکونکي او کیسه لیکوال محمد آصف عمر د ادبي کارونو د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وشوه. دا غونډه چې په کابل کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او پل فکری کړي جوړه کړې وه د پل فکری کړي د ستوري ځوانان د لړۍ لومړۍ غونډه وه. د دې کړي استازي اجمل تورمان ګډونوالو ته وویل
میډیوټیک افغانستان کابل ټولنیز رسنیز دفتر ته مننه کوو چې د ستوري ځوانانو د لړۍ لپاره پل فکری کړی خپل ملګرتیا ته انتخاب کړه. دوهم ویاړو چې د خپل موجودیت اعلان په داسې غونډه کې کوو چې یو ځوان لیکوال د خپلو وړتیاو له مخې لمانځل کیږي. محمد آصف عمر چې نه ناوله چاپ شوي او پنځه نورې د چاپ لپاره چمتو دي د پل لپاره د پل بختور وي. زموږ موخه وه ده په بېلابېلو برخو کې د ځوانانو استعدادونو لمانځل او هڅول د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري موضوع او دا چې څنګه کولای شو ځوان فعالیتونه همغږي او د اړتیا وړ مهمو موضوعاتو ته پام ورواړو.
لیکوال او ژورنالیست رضوان الله زرمتی د غونډې ګډونوالو ته د آصف عمر لنډ ژوندلیک ورواوراوه. آصف عمر چې په 1946 کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې پیدا شوی د کیسه لیکنې او ژباړو سربېره څو ناولونه هم لیکلي دي. د ده د چاپ شویو او ناچاپ آثارو په اړه ښاغلي زرمتی وویل
کیسه لیکنه د روسي په سان پیټرزبورګ ښار کې پیل کړه. لومړی ناول یې د شین اسمان سیوری نومېده چې چاپ نه شو. کیسې هم لیکلې او هم یې له روسي ژبې ژباړلې دي. تر اوسه یې دغه کتابونه چاپ شوي دي: د تورتم پر لور، پولیسي ناول، مکمل ځناور، د نړۍ مشهورې ماجراوي، وروستۍ ساه، مینه د نن په لومه کې، توره، د بلې دنیا واده، د بخت پتاسه، لږ په ځان پام کوه. د ښاغلي عمر نه چاپ شوي آثار هم په دې ډول دي: د مرګ ماتې ناول، ناامیده هڅه، بیچاره شتمن، غیرتیان او یو بل ناول اوربله کړی ده.
په غونډه کې ګڼو لیکوالانو او شاعرانو د آصف عمر پر لیکنو خبرې وکړې. له دوی ځوان شاعر او لیکوال میر احمد یا د ښاغلي عمر د ځینو لیکل شویو ناولونو ځانګړنې بیان کړې او د هغه لیکنې د افغاني ټولنې هنداره وګڼلې. میر احمد یاد:
زه خپل د دې ډول لیک طرفدار یم، ځکه موږ به خپل هنداره وګڼو، موږ به خپل ځان وینو، موږ به خپل ټولنه کې شته ستونزو ته متوجه کړي. د بخت پتاسې کې راغستل شوي کیسه نن تقریبا د هر افغان کور کې سره. مینا د نن په لومه کې یوازې د دوو کرکټرونو ژوند نه دی چې په ناول کې پیژنو، بلکې زموږ په ټولنه کې د هر زلمي او پیغلې مینا او لا تر دې ډېرې غوښتنې د همداسې ناتعارف شوي او ننګونو په لومه کې دي. او موږ یا خو قرباني کیږو یا په خړو سرو سترګو یې ننداره کوو. روستای سا یوازې په ناول کې د شته خزینه کرکټر روستای سا نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر مېرمنې روستای سا ده چې د شته ناسم رواجونو او بې انصافیو له امله خیژي.
ګل رحمان رحماني د دې غونډې یو بل ویناوال و. د ویل
که چېرته د ښاغلي عمر د ناولونو پاڼې واړو نو ژبه یې د هنري او ولسي رنګ له خوبلت نه ډېره ډکه او په ناولونو کې د داستاني او اړوند کرکټر ژبه کارولې ده چې همدا د داستان د طبیعي رنګ، ساده منطق او لوستونکو د موندلو یو راز دی.
لیکوال ته لمانځغونډې جوړې شي او که نه، دی باید خپل کار ته دوام ورکړي. داسې څه هغه ته په جوړې شوې دې غونډې کې په خپله آصف عمر وویل او له ټولو یې مننه وکړه.
ډېرې لیکنې مې کړې، لیکن داسې وخت کې مې کړې چې اصلا څوک خبر نه، اصلا لمانځل شوي نه دي، خو لوستونکي ته رسېدلې، لوستونکي لوستې دي، بېرته راته فیدبک راکړی دی، بېرته راته تلیفون کړی. دا زما دپاره غټ هغه افتخار، غټه هڅونه وه. کله چې لوستونکي حتی راته ویلې، که چېرې کوم وخت ویلې چې دغه ځای دې داسې که نه وای، زه پرې ډېر خوشحاله شوی یم او په راتلونکي کې مې فکر کړی قربان چې دا باید په راتلونکي کې نه وي. هېڅکله مې توقع نه لرلی چې زما به لیکنې لمانځل کېږي. همدا علت دی چې که څوک لمانځي که نه لمانځي، زه خپل کار کوم. او دا چې اوس دسل ول منزل شو کور ودان یو جهان منند د ټولو نه.
د غونډې په پای کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او د پل فکری کړي لخوا آصف عمر ته د دوی د کارونو د قدردانې په مقصد ستاین لیکونه هم ورکړل شول.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
نصرت الله ارمان په کابل پوهنتون کې د اول کال محصل دی. انګلیسي ادبیات ولی د کیسه لیکوال دی او د ځوان کهول په هغو قلموالو کې شامل بللی شو چې تر خپل عمر یې لیکنې پخې او فکرونه ژور دي. دی په خپل لنډکۍ کیسه ټیکری کې چې تازه تازه یې لیکلې ده د باران په یوه سړه شپه کې د یوې بېوزلې کورنۍ اثرناک انځور وړاندې کوي. په پښتو ژبه کې ټیکری یا پړونی د شخصیت او عزت نقشه او علامه هم ده. راځي نصرت الله ارمان واورو.
ټیکری تپ تیاره وه. یوازې د تالندې او برېښنا د پړکار په شیبه کې به دوی یو بل لیدل. له چته راولیدونکو ساسکو له لګنه ټنګ ټنګ پورته کاوه. د کړکیو پلاستیک هم له باد سره غژ غژ ترنم پیل کړ. ښځې تیلې ولګولو. پر دیوالونو نری اوبه را روانې وې. د خوا ته ناستو ماشومانو د غاښونو ټکار د ساسکو آواز تت کړی و. هغوی د لږې شیبې رڼا ته مسکي شول. د کوټې په ګولې سپېرې خاورې پرتې وې. ښځه له ماشومانو سره کړکۍ ته لنډه ناسته وه. د پلاستیکی بوجو جوړ تر پاله پزان او خړه سوری کمپله په بچي واچولې و. نه پوهید چې څه وکړي. لزان سره وویل په دې تور شپه چا ته لاړ شم. دا خو له یخنۍ مري. کله به په یو ځانو غوړولو او کله په بل. سو ځلې د امید سترګې وګرځولې خو داسې څه په نظر نه ورتلل چې دوی پرتاو د شوي وای. مور مړ شوم. ماشوم ځان نور هم گونج کړ. مور دې زار زویا شپه به تیره شي. بیا غېږې ته نږدې کړ. لکه د یخ ټوټک لکو ناسا په ازله کې ستیر شول. خپل ټیکري ته لاس کړ. منجلې کړ او پر ځمکه کې خود. په ګوګړ کې یو تیله پاتې و چې دیوالونو ته د غروب رنگ ورکړ. د ښځې لاس رپې د زلې نه غوښتل وې غورځوي. بیخ تلن شو. سترګې پټې کړې او تیله په ټیکري ور پرېښود. لمبې پورته شوې. ماشومان ورلن شول او په مخونه د خوشحالۍ نښې را څرګندې شوې. یوه وویل مورې ګرم شوم. هغې د ده خبره وانه اورېده. ټیکري ته ځیر وه او د سترګو په تورو کې لمبې ښکته پورته کېدې.
په جلال آباد کې د بهسودو د پل شاوخوا سیمه کابو نیمه پېړۍ پخوا په دې مشهوره وه چې د کاغذباد میلې به پکې کېدې. نن سبا یې رستورانونه مشهور دي. د ژوند او خوشحالۍ ډیوې د هر وخت او هر ځای بلې وي. په دې دعا سره د باز محمد عابد د ریپورټ د اورېدو بلنه درکو.
د بیسودو پله تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کیږي. یو تنځوان وویل
فسیولار منې مو راغلی بیسودو پل ته. یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و. بل سیند دی ډېر ښایسته یخې واګانې دي. غوښه مرتبیلې ده. ملګري راسره دي او سر مازدیګر هم دلته یو لامبو به چکرې به وښو او ماښام پورې بل دی. انشاءالله ماښام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بیسودو پله ته ورغلی دی وایي
زما نوم سیف الله دی. یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بیسودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی او دلته ښایسته هوټلونه دي او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي. نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي وویل
د بیسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره یو خوا
دا میلی د بار ډیر خسته او ټولونه خسته زینه جوړ شوی بل د سین غاړه دا چې کله دلته حال زوګ راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته زیو چې شیخ وحیږي غور ته وای یا دا غنه پس په یخ او بو کې د سین لامبي او چې خزان یخ کاندي غنه پس بیا ځی خوراکي دلته نن تاسو ګورې ډیر زیات خلک راغلي نظم زما هم جوړ وشو چې راشم دلته به سودو سین غاړې لو د میلی په خاطر باندې
هیر دینوي چې دغه رستورانتونه اوګده سابقه نه لري لنن څخه 15 کال وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
ګټه چا وکړه دا د هند خلکو یو کې صدا چلینا شریفی لولي
ګټه چا وکړه وو یا وخت یو کاغی و او دی کاغی دی بی هست که ونی پا سر بندی زاله لرله دا پا دی نو خبره چه دی ونی پا بیخ که و سوره دا و پا دی سوره که منگره ما روسی نو پا زاله که هگی واچه ولی یو ورد چه کاغی و تلی و منگور یه زاله تور و خود او دی هگی و پا خوڑلوی شروع وکړه او چه وروستی هگی خوڑله کاغی را ورسیده کاغی چه ولی دل چه طول هگه منگور ختمی کردی دی نو سر یه درنوی پا دود ور تا تیت کرد وی ویل صاحب زر دیر خپشم چه تاسه می وگی یوز ما ده هگه خوالولو تا مجبور ولی دی تاسه اوز خپلی سوری تستا نشی زال را پریگ دی از ما در سر واده ده چه هر اورز با ده خپلو را طولو کردی و خوالو یو برخ تاسه تا ورنده کوام منگور تا غوصه ورغله ده چه کاغی او کارغان ترزان تیت گرنل ده کاغی خبر بابی زو بلله ورتوی ویل چتی چتی مغه گیگه طول ورز پا چتله او گرزی او بیا ما تا ده دوری ستونه کبی ما تا چه پاک تازه خوره را رسیگی پا اغو ناولی و خورو ولی جبه کیگدم چه تا پا مخوکه کنی ولی او را وری وی کاغی ده منگور ده کبر خبری پا سرسی نوز غملی هیچی و نویل خو طولش پای پا همدی پیخ فکر وکر او پا سبا سهار نی غلاره ده ملکی مانی تیزان ورساوه دا ده ملکی ده کور ده باغ لپاس تاویده را تاویده اولان ده پا پتا ملک ساراله چه لسهارانی سری هوا ده خوندخیستلو لپاره باغ تراوتلی و کاغی پورا احتیاط کوه چه ده ملکی ورپام نشی دغه وخت کاغی د ملکی د خوب د کوټې خواته لاړه لپرانیست کړکۍ وردنه نشو او د هغې یو طلایی بنګړی چې ډیر قیمتي غمی ورکی وو په مخوکه کې ونیو او چې له کړکۍ راوتله د ملکی یو نوکر ولیده نوکر په هغې خوا منډه کړه چې کاغی الوتله کاغی چې بنګړی ورسره و یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک وو په کاغی پسې اند د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ کاغی چه ونی تا ورسیده لاندی نوکر تا وکتل چه دی تای پام ده او کنه او کلا چه دادش و چه ده نوکر سترگی پا بنگری که خخیدی نو بنگری ده منگور پا سولکی واچاوه او بخپل زالی تا وختله نوکر پا بنگری پسی سولی تا لاس و روکت کرد او منگور سمدستی تک ور کرد نوکر پا شیبه نیمکی بیسده شو او بیا و مر ده ملکی نور نوکران چه پا خپل انتوال پسی روتلی و پا ساعت نیمکی را ورسیدل او خپل ملگره مر و مند ده دوی لسترگو اوخ که توشوی او ملکی تا پا فریاد ورغلل وی ویل منگور زموگ ملگره و جلیدی او گناه بسته و چستا پا بنگری پسی ده منگور ستوری تلا سوکت کردی و ملکی و ویل موگ باید منگور تا ده خپل عمل سزا ورکرو ملکی لخپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ورته وویل چې منگور باید خامخا و وجل شي ځکه د پناه حق از موږ یو سړی را وژلی دی سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړن شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دي یا وړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام دغه دی. ملکې پلان ومانه او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بیوسه کاغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیدله. منګری مار ووژل شو او مړی یې د ملکې د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړن شو چې نورو ته یې برت شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوتله چې د منګور د مړي ننداره وکړي. د چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساسوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوندونه اخیستل چې ډېره تکړه چلبازه ده. دې به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادې کړې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بېوسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شېبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ور پیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
امدادین دوران د افغانستان د ځوان کهول یو لیکوال او کرکتونکی دی. د ده کرکتنې ځینو کسانو ته تیزی او تند ښکاري، خو کمال یې دا دی چې تر وسه وسه تکراري نظرونه نه بیانوي او د نوې خبرې د کولو له اهمیته خبر دی. امدادین دوران په دې مرکه کې چې اوس به یې واورئ، په پښتو کې د ولسي ادب د راټولولو او څېړلو په بهیر باندې جینی نیوکی کړی دی او په پایل کې د ولسی ادب په اهمیت او ارزښت غږیدلی دی. امدادالدین دوران وایي
ولسی ادب ډیر اړخونه د اهمیت او ارزښت وړ دی. فولکلوریک ادبیات د تاریخي لحاظ هم د ډیر اهمیت وړ دی، ځکه چې دوی په خپلو سینو کې لوی تاریخي پیښې رانغاړلې وي او دغه کار تاریخ لیکونکو هم کړی دی. خو تر هغې نه دې ته زیات ارزښت ځکه ورکول کېږي، دا زما په اند باندې، چې په دې کې هغه د شخصي د ذاتي دلچسپۍ خوښې او ناخوښۍ نه لیدل کېږي.
ښاغلی دوران، دا خو دې منم چې پخوا به خصوصا تاریخونه په دربارونو کې لیکل کېدل، د زورورو خلکو په فرمایش به لیکل کېدل او یغوی بغه پخوانی زمانه داسې انځوروله چې د دوی د ګټو د دوی د نظریاتو مطابق به پدې کې شک نسته. خو به د فولکلور او تاریخ به ترمنځ یو بنیادی فرق هم دی. د تاریخ په تعریف کې ویل کیږي چې له سند سره تعلق لري، یعنی هغه وخت چې انسانانو خط نه درلود په حقیقت کې تاریخ یې هم نه درلود. یو خو دا خبره ده، او بل د فولکلوریکو موادو د ولسی ادب د تاریخي کولو یا د تاریخ په سترګه د ورته کتلو یو وایب خدا هم دی چې فولکلور یا ولسی ادب چون سند نه دی نو ثابت نه پاتې کیږي. د وخت په تیریدو سره یې ژبه بدلیږي، محتوای بدلیږي، تغیرات پکې راځي، نو ډیر باور نشي پکې دی.
دغه د تغیراتو راتللو دا په خپل د فولکلوریک ادبیاتو د یو خوبه نه ده.
په خوبی کې شک نسته چې خوبی بلري، لیکن په تاریخ کې استفاده ورنه مشکل ده. یو تاریخي پیښه د 200 کال په خوا او ته وس غواړي چې په نن سبا دی وټه په واغره د دغه ټپې په دغه لنډۍ په مرسته د 200 کال په خوا پیښې پیسې کې وټه بسره کوي. دغه بیا مشکل ده چې د دومره په سلګونو کلونو سی په سلګونو حافظو کې دا لنډۍ ژوندۍ وو او څومره تغیرات به لیدلی. آیا اصل واقع به په امانت سره بیانوي او کدی نه بیانوي؟
انګریزي تاریخ پو ټینبی لیکي وای چې دغه فولکلور چې دی او بیا په ځانګړي ډول فولکلوریک ادبیات چې دي، دا د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې ډیر زیات مهم دي. موږ وای هڅران ختیو د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې موږ مادي شیان مطالعه کول، حال دا چې دغه شیان چې دي دغه تمدن د لروحیاتو سره اړه لري او دغه فولکلوریک یا ولسی ادبیات چې دی دا د روحي تجلیات محصول دی. یعنی موږ کله د انساني تمدن مطالعه کوو غوره دا ده چې موږ هغه د فولکلوریک ادبیاتو ولسی ادبیاتو له زاویې څخه دا مطالعه کوو.
نو د ولسی ادب یو اهمیت په دې کې سو چې د انسان روحیات، د انسان تمدن، د انسان ماضی او د انسان د حقیقت په پیژندلو کې را سره مرسته
کوي.
دا خو یو اړخ سو. په اهمیت او ارزش کې نور څه ویل غواړئ؟
قلندر مومند صاحب، شکسپیر د یوې مشهورې ډرامې په اړه باندې دا خبره کوي چې امکان دی ولري چې دای د پښتو د ولسی ادب د ادم خان او درخانی نه له کیسې نه په الهام اخیستلو سره دغه ډرامه لیکل شوې وي. یعنی له ولسی ادبیاتو نه د الهام یا د استفادې کار موږ اخیستلی سو. دا ډېر زموږ شاعرانو، خوښو شاعرانو هم دغه کار کړی دی. زه د بېلګې په ډول د اقبال شاکر صاحب یو شعر وړاندې کوم. د هغه یو ډېر شعر دی، هغه ډېر ښه شاعر دی. وایي چې نو دا جنۍ به ولې د اسمان په ژی قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي. همدغه خیال دا ټپه ډېره پخوانۍ ده چې که ناس کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل له لویه کوره یمه. یعنی موږ چې دغه نوښت څومره ارزښت ورکوو او هغه کوو، دغه ټول شیان زما په فکر باندې له ولسی ادبیاتو نه په الهام اخیستلو سره را وړاندې شوي.
یعنی بل کمال د ولسی ادب دا دی چې د مکتوب ادب، د لیکنی ادب لپاره د سرچینې حیثیت لري او د الهام حیثیت لري، د الهام د منبع دای بل کمال سو. او ولې لغه مستقیم اهمیت خبرې نه کوي؟ خپل یو بې پایه ښکلا
یقیني ده. او په ولسی ادب کې ډېره زیاته ښکلا موجوده ده. هر قسم ښکلا پکې ده، درد پکې دی. دا موږ د ټولنې څومره اړخونه دي، دغه ټول اړخونه نمایندګي کوي.
ښاغلی دوران، اوس به یوې بلې پوښتنې ته راسو. د پښتو ولسی ادب پیسه کې د ترسره شوي کار په برخه کې اوریدونکو ته یو څه وایست؟
زما په فکر باندې په پښتو ادب کې د ولسی ادب په برخه کې د تحقیق هغومره کار چې لازم ونه دی سوی، خو بیا هم زموږ مشرانو لیکوالانو هغوی هڅه کړې ده چې تر خپل وسه پورې کار وکوي. او
زه غواړم دوران صاحب ماضي ته یو نظر وکړي. یعنی د فولکلوریک تحقیقات یا ټولونی یا په فولکلور باندې کار له څه وخته پیل شوی دی او کوم مزل یې کچ کړی؟
په فولکلور کې لومړی ځل فکر کوم د محمود طرزي صاحب په سپارښتنه باندې، په لومړي ځل غلام محیدین افغان صاحب د متلونو یو مجموعه چاپ کړل، له متلونو یې راټول کړل، هغه یې چاپ کړل. همداراز محمد قدیر ترکی صاحب مقالې کړلې د فولکلور په اړه، ولیکلې او هغه فکر کوم په کتابي شکل هم چاپ شوي دي. دغسې محمد ګل نوري صاحب ولسی کیسې چې دي هغه یې راټولې کړې دي، په درې ټوک چاپ شوي دي. اوس وخت په هغه انګلیسی ژبې ته هم ژباړل شوي دي.
ملي هنداره،
ملي هنداره هغه کار شوی دی. دغسې د پښتو ټولنې په اساسنامه کې دغه د فولکلور راټولولو موضوع هم شامله وه. یعنی هغوی دې ته کار ویل او پښتو ټولنې دغسې په 1950 کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یو د فولکلور په نامه باندې یو بنسټ تاسیس کړ. هغوی یوه مجله شروع کړله چې د وخت په تیریدو په هغه مجله کې بیا نور څه راغلل، حتی هغه کوم ارزښت چې درلوده د فولکلور لپاره یې څومره کارونه کول هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ او هغه کارونه یې.
البته اوله ګڼې یې ملوث دي، اغه لسره تر پای ټول فولکلور
په اړه یقیني، خو په ورسته د وخت په تیریدو سره اغه یو څبل څور نه جوړ شو.
او د ساور له کودتا ورسته دا د دې مجلینو بدل سو، دا هغه هم د فولکلوري کارونه کول.
فولکلوري کارونه به کول، خو روحي صاحب لیکي وای چې اغه سی کار چې څنګه و اغه کارونه چې اغه په لومړی سر کې دوی شروع کړی وو، په هغه پیمانه په هغه اندازه کارونه یې نول، یعنی کمزوري وو.
خو په هر حال یو لړۍ روانه وه. په اوسنی وخت کې د فولکلور ټولونې یا د فولکلور باندې تحقیقاتو هغه څنګه ده؟
دې خبرې تر اعظمه له دې نه مخکې باید دغه وضاحت وکوم چې په دې برخه کې کوم خارجیانو کار کړی دی. انګریزانو الفنسټن کار کړی دی، میجر راورټي کار کړی دی، فرانسوي ډرمیسټریټر کار کړی، د پښتونخوا د شعر هارو بهار اغوی چې کارونه کړی دي. همدغه سیسمنګ پښتنو مشرانو چې کوم کارونه کړی دي، مثلا سیال کاکړ صاحب په دې برخه کې ډیر کار کړی دی.
البته انګریزان چې تاسو یاد کړل، اروپایان، اغوی په 19مه پیړۍ کې دا کار کړی وو. او افغانان چې یاد کړل یو په شلمه پیړۍ کې کار کړی وو، خو اوس لکه چې لاړی کوزی پښتونخوا ته.
په لومړي سر کې د فولکلور ټولونې په ارزښت باندې هغومره موږ نه وو پوه څومره چې هغوی پوه وو، ځکه په لومړي سر کې دغه د فولکلور راټولولو کار انګریزان اروپایانو شروع کړی وو. ډبلیو جی تامس دا کار هغه کړی وو، لومړی اصطلاح دا د فولکلور اصطلاح وکاروله په یو انګریزي متن کې، او هماغه وچ نسبتا د شرقي نړۍ په پرتله په اروپا کې دغه کارونه ډېر په تیزۍ سر روان وو، هغوی دې ته ډېر متوجه وو.
او په کوزه پښتونخوا کې د ډیورند کرښې هغه غاړې ته په دې برخه کې چا ډېر کارونه کړي دي.
سیال کاکړ صاحب چې دی مونږ یې یادولی سو، هغه ډېر زیات کار کړی د فولکلور په راټولولو کې. دغسې نواز طاهر صاحب ډېر کار کړی دی، د نواز طاهر صاحب نه مخکې مولانا عبدالقادر صاحب هغه ډېر کار کړی دی.
هغه څه کار کړی و مولانا عبدالقادر؟
هغوی تیوریک کار کړی دی، یعنی په مجموع کې په ولسي ادبیاتو نه بلکې فولکلور کار کړی دی، د فولکلور په ارزښت باندې هغوی یو څه کار کړی دی.
د ډیورند کرښې په هغه غاړه کې ګمان کوم سلما شاهین هم دی یادولو ده.
و یقیني سلما شاهین صاحب هم د ټپی راټولې کړي دي، خو پاغې کې یو خبره دا و چې هغه یو دولتي کار و چې دی د وظیفوي مکلفیت له مخې دا کار په غاړه.
خو په هر حال د فولکلور ډېر لوی مجموعه راټولې کړي ده، د په سرپرستۍ دی په
دا کار یې کړی دی. دغسې له هغې نه وروسته سلما شاهین صاحب یو بل کار هم کړی دی، دې په مشرۍ باندې یو کار شوی دی چې د فولکلور باندې یو تحقیقي کار یې کړی دی چې شلو لیکوالانو ته یې موضوعات ورسپارلي دي. په هغې باندې مختلفو لیکوالانو، ډاکټر انیف خلیل او ډاکټر پرویز مهاجور او هدایت الله امین، دې خلکو کار کړی دی. او په شل ټوګه کې داسې یو پروژه شکل یو کار سوی دی، او په شل ټوګه کې دا کار مکمل سوی دی چې هغه نوی دا کار بشپړ سوی دی.
کبیر افغانستان ته راسو.
افغانستان کې لنن نه تقریبا درې څلوېښت کاله مخکې چې ماته ډېر زیات مهم کتاب هغه ښکاري، هغه د رفیع صاحب د خلکو سندرې دي چې ډېر مهم کتاب دی، او د فولکلور د طالب علمانو او د هغه شاګردانو د راهنمایي کې هغې ډېره ښه راهنمایي کولی سي، او ډېر څه موږ ته په لاس راکولی سي. امکان دې ولري چې هغې ځینې خبرې موږ چیلنج هم کړی سو، خو زموږ د رهنمایی لپاره ډېر کار ورکولی سي. دغه راز هیوادمل صاحب چې ولسي سندرې کوم کتاب اثر لیکلی دی، په هغه هم ډېر هر اړخیز دی، او ډېر څه پکې رانغښتل سوي دي، هغې کې ډېر کار سوی، ډېر زحمت او خواري ګالل سوې ده. دغسې روحي صاحب دی چې هغوی هم د فولکلور په ارزښت او په هغه تیوري باندې ډېر عمیق او ډېر ژور کار کړی دی.
ښاغلی دوران، په افغانستان کې د فولکلور د ټولولو پیسه کې خو خواره واره کارونه ډېر زیات سوي دي. دا غوټۍ خاورې د ننګرهار د خلکو نقلونه ټول کړي وو، یا ښاغلی عبدالکریم پتنګ په فولکلور کې کار کړی دی، یا استاد بختانی د چاربیتو په ټولولو کې لویه برخه اخیستې ده. نو ګمان کوم ټول یادېدای نسي، په دې به اکتفا وکړو. خو اوس به دا راسو چې د دې فولکلور ټولولو پیسه کې چې کوم کار سوی دی، یا اوس هم ټولی شي ځوانان لګیا دي، ځینې خلک محصلین دي دا کار کوي، د دوی په کار کې داسې لوی نیمګړتیاوې څه دي، کومو ټکو ته دې پام وکړي؟
په هغې کې یوه نیمګړتیا زما لپاره هغه د نکلچیانو د معرفي نشتوالی دی،
چې دا نکلچی څوک دی، څو کلن دی، لوسته دی، نالوسته دی، د کوم ځای دی. او البته
د دوی خبرو ته د اعتبار هغه مخه نیسي، چې کوم اعتبار ورکول کېږي د هغې مخه تر یو حده پورې نیسي.
ګومان کوم تاریخ به مهمه، یعنی که یو نکل یا د ولسي ادب یو بل اثر یو چا پیدا کو، باید امغه تاریخ سره ولیکي چې بغه تاریخ می پلانای سره پیدا کړی دی.
تاریخ می په تاریخ ډیر مهم دی، تاریخ تر څنګه دغه دی زی هغه، ځکه زمنګ ولسی ادبیات چې دی زینی ژانرونه ده، چې دی چې هغه ځنګړو قومونو ته ځنګړی سی وی ځنګړو خلک، ما کاکړی غاړي چې کومې دی، دغه راټولونه کې باید زای ذکر سی، هغه خلک ذکر سی.
او ورفتن کاکړی غاړي دی په غزنی خوا کې هم ستای او څه قندار خوا ته هم ستای، نو که صرف دې کاکړۍ په غاړو په نوم راټولې سي او خلک به فکر کوي صرف کاکړۍ وایي، حال دا چې
خو دې باندې صادق جړک په خپل یو مقاله کې هم یادونه کړې ده چې دې ته باید کاکړۍ غاړې وویل سي. فکر دا په لومړي سر کې د کاکړو د غاړې
د نوم خبره بیله ده، ما دې هغه خبره کوله چې تاسو ویل چې ځای هم ډېر مهم دی، او البته د فولکلور لپاره چې لوی کار کړی دی په دې ځوانو محققانو کې صادق جړک هم باید یاد شي، لوی کار کړی دی. شغله دوران ستاسې په نظر باندې په ټولولو کې نو عمده ستونزه همدا ده چې دوی له کوم ځای چې راخلي، له چا چې راخلي، غنم نه اخلي، د منبع او دغه منبع نه معرفي کوي او مکان و زمان ته اشاره نه کوي. کله کله داسې نه وي، دا فولکلوریک اثر لولې ژبه یې داسې رسمي او لیکنۍ ژبې ته ورته وي. حال دا چې استاد نوري د خدای وبخشي د ملي هندارې نکلونه چې لولې، نو ته به دا فکر کوې چې د 50 اویا کاله پخوا په کندهار کې یو نکلچي ته ناست دی، هغه د سبک په ساتلو کې لوی کار کړی دی، امانت یې حفظ کړی دی. لیکن په کابل کې به ځینې نورې مجموعې خپرې سوي دي، متن یې داسې وي لکه د ولس چې نه وي، لکه یو څه ګوتې چې پکې وهل شوي. له دې نظره تاسې څه تبصره کوئ؟
په کار دا ده چې دغه ولسي ادبیات چې کوم دي، هغه له ولس نه راټولېږي، باید د ولس په ژبه وړاندې سي. په یو وخت کې په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ د ټپو د راټولولو کار شروع کړو، په یوې ټپې باندې به پیسې ورکولې. بیا نو هغه وخت کې دغه لیکوالانو یا شاعرانو هغوی د ځان نه د ټپو د جوړولو د دغې ولسي سرمایې یو مصنوعي کار شروع کړ، په دې خاطر چې یو څو روپۍ پیدا کړي. دغه کار هم د ولسي ادبیاتو لپاره ډېر زیانمن وي.
که د ټولولو له ستونزو او له نیمګړتیاوو را تېر شو، په فولکلور باندې چې کوم شوی تحقیق دی، په هغې څه کې خبرې وکړي؟ دغه تحقیق په کومه خوا روان دی؟ کمالونه یې څه دي؟ نیمګړتیاوې یې کومې دي؟
په اوس وخت کې چې کوم تحقیق روان دی، اصلا تحقیق ډیر کم دی، یعنی په نشته حساب دی. کلک څه تحقیق په اوسنۍ زمانه کې کیږي؟ د پولیسي ادبیاتو کوم تحقیق کیږي، هغه تر ډیره کتابخانوي تحقیق وي. دا چون ولسی سرمایه ده، د دې په ځای چې ولس ته راجع سي، ولس ته مراجعه وکړي او له ولس نه په دغه اړه پوښتنې وکړي، د یو مشکل په اړه پوښتنې وکوي، دوی راځي یو کتابخانې کې کینی او د کتابونو په سوي کار باندې خپله تبازنه کوي او د هغې له مخې تحقیق کوي.
زه غواړم په لنډیو باندې یو تحقیق وکم. نو کتابونه به ګورم، پښتني سندرې وي یا روحي سندرې وي یا اکاډمیسیان سلیمان لایق د لنډیو لویه ټولګه راټوله کړې ده، نو زه به آیا دې کتابونو ته مراجعه نه کوم؟
استفاده په دې معنا چې هغوی دغه کتابونه ولولي، د هغوی رایې واخلي او د هغې رایو په اړه خپله رایه ورکړي. دا نه چې یوازې هغوی څه کړي دي هماغه راواخله او په بل کتاب کې کاپي کړه او هغه چاپ کړه.
پلانای دا وایو، پلانای دا وایو. شغله دوران ده، خو ځینې خلک وایي چې زموږ د نور تحقیق حال هم همدا دی، استاد پلانی دا ویری دی، بس هغه خبرې
کوي. هغه یو تسلسل روان دی، د تحقیق په لاره کې په برخه کې یو ډیر تاواني کار دی، موږ له کار کولو نه وروسته کوي.
دا خو د تحقیقي کار یو نیمګړتیا وستاسې په نظر. نور
دغه راز محققین چې اوسني محققین دي، د پخوانیو باورونو باندې تحقیق کوي. فرض کړه د ولسي ادب پخوانی تاریخ دا و چې هغه آثار چې په بنالیکلي بڼه خله په خله له مخکینیو خلکو وروستیو خلکو ته راپاتې کیږي، لو لیکوال نه یې معلوم، شاعر یې نه یې معلوم، دغه ولسی ادبیات دي، دغه تعریف و. حال دا چې اوس دغه تعریف هیڅ ځای نه لري. اوس موږ ډېر داسې ولسی سرمایه لرو چې هغه ولسی ادبیات دي خو له شاعر یې معلوم دی،
لکه چاربیتې.
او دا مې یو مثال ورکړ په دغسې پخوانیو باورونو باندې.
نو که د ولسی ادب لپاره دا شرط کې نږدې چې نالیکلی او ویناوال نه یې معلوم او سینه په سینه نقل سوی، که دا شرطونه ونه منئ، نو له لیکنی ادب به فرق به څنګه کوئ؟
په لیکنی ادب کې دا فلسفه وی، عرفان وی، علم وی، دا نور هغه وی، خو په ولسی ادب کې دغه تصوف او دا سیان کوي هم ډیر کم دي. یعنی هغه د موضوع له مخې موږ ته دا ښکاري چې دا ولسی ادب دی او دا لیکنی ادب دی یا دا معاصر ادبیات دي. ټی اس ایلیټ وایي هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي، دوی باید یو خپل طرز ولري. یو خبره بل هم ده چې دلته چې کوم کلاسیفیکیشن سوی دی، هغه د ولسی ادب دغه ویش چې کوم سوی دی، هغه له دریو مختلفو غیر منطقي لارو سوی دی. په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی، په ځینو ځایونو کې د شکل له مخې دغه ویش سوی دی، او په ځینو ځایونو کې هم د ویلو د انداز له مخې دغه ویش سوی دی.
نو څه باید وسي؟
د دې لپاره باید یو سیستماتیک کار وسي او هغه کار یوه اداره کولی سي.
په دې لیکنی ادب کې هم دا مشکلات شته. دا کلاسیفیکیشن ډیر آسان هم نه دی. تاسې به د خوشحال خټک دیوان لولئ، ظاهرا به غزالی، ظاهرا په دې معنا چې لومړۍ دوی مصرې به یې هم قافیه یې، محتوا به ټوله دی دوی قطعی یې، صرف یو نصیحت به یې، تغزل به نه یې پکې. لیکن چون هغه دوه لومړۍ مصرې هم قافیه دي، نو د غزل په برخه کې به راغلی یي. حال دا چې غزل د محتوا له مخې یو ډول تعریفېدی سي، د شکل له مخې بل ډول. ګومان کوم دا خو د موږ په ټول ادب کې دا جنجالونه سو د ولسي ادب لیکوال هم نسو ملامتولی، وروستۍ نتیجې ته رسیدل هر عقل په اوسني حالت کې سخت هم دي.
په لیکنی ادب کې دغه دوه خبرې دي چې یا د شکل له مخې دغه ویش سوی دی او یا د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی. خو په ولسي ادب کې دغه ویش په ځینو ځایونو کې د ویلو د انداز له مخې سوی دی.
تاسو وایئ چې دا صحیح نه ده؟ دا درېیمه خبره.
په لومړي سر کې باید دغه ویش په یو ډېر سیستماتیک انداز هڅه وسي، کار به مشکل وي خو ناممکنه نه ده. مثلا د بدلو په اړه باندې خبره کیږي چې یو ساده بدلی دي، دوم سپرې بدلی دي. د دې ترمنځ دغه تفکیک چې سوی دی یوازې په دې چې سپرې بدلی چې دي هغه تیز ویل کیږي نسبتا د ساده بدلو پرتله باندې. یعنی د ویلو د انداز له مخې دغه ویش په ځینو ځایونو کې سوی دی، په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی. فرض که دغه غزل دی، دا له مقام سره د شکل لحاظ دا سره یو شی دی مقام، او هغه خو د چون د موضوع خبره که راسي په مقام نصیحتونه وي، او د محلي سندرغاړو به په دې د موسیقي او د محفل په ابتدا کې او شروع کې به یې مقامونه او دغه نصیحت ډکې خبرې کولې، دغه مقامونه به وړاندې کول. یعنی د شکل لحاظ هلته هېڅ کوم فرق نشته د غزل او د مقام تر منځه.
که وروستۍ پوښتنې ته راسم، ښاغلی دوران، څنګه نن سبا تاسې هم په فولکلور باندې کوم کار کوئ؟
یو کتاب دی چې د پوهنتون د محصلینو لپاره لیکل سوی دی. هغې کتاب کې زما په ذهن باندې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې، هغه ډېر ګټور کتاب هم دی خو ولې یو لړ مشکلات لري، او چون د محصلینو لپاره د لارښود حیثیت لري نو د هغې د خپلې وسې د کره کولو لپاره مې په دې اړه مې خپل کارونه شروع کړي دي.
کامیاب اوسئ.
مننه.